د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
ستړي مسې وایس اف امریکا دی واسره نه نیم ساته خبری خبرونه ده د دوشنبه یا ګل ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده پاکستان کې د سهار 6 بجې دي افغانستان کې 15 می او دلته واشنگتن ډی سی کې د اتوار د شپې 9 بجې دي د اپریل د میاشتې 14 نیټه ده خبرونه وړاندې کوم کې زو کلثوم کاکړی ما تیر ورځ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لوی جلسه ته د وینا په وخت غورځنګ مشرانو یو عربیا د پاکستان ریاست سره غوښتنه کړې چې د پښتنو په سیمه کې د امنیت خوندي کړي د بلوچستان ایالت سرشار کوټه کې د جمعې په ورځ ځانمرګي برید په ځد تیر شپه هم خلکو خپل احتجاج ته دوام ورکړی د ځانمرګي برید کې تر سورلس تر و بخښې تر شلو زیات خلک وژل شوي او تر سلویش زیات شوبل شوي وو او د امریکا په کانګرس کې د عدالتي چارو کمیټې مشر ویلي صدر ټرمپ په اړه د ځانمرګي وکیل رابرټ میولر رپورت ولسته وړاندې کړی سي او اوس د خبرونو تفصيلات تیر ورځ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په زرګونو پلویانو یو لویه جلسه کړې چې پکې د غورځنګ مشرانو ویناګانې هم کړې جلسې ته منظور پښتون سنای جاز علي وزیر محسن داور او د سیمې مشرانو یو شمیر ځوانانو ویناګانې کړې د پاکستان په ریاست یې ژغ کړې چې د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو او د پښتنو د سیمو امنیت خوندي کړي که څه هم پاکستان په رسنیو یا میډیا د دغه ستری جلسې په اړه هیڅ راپورونه نه دي ورکړی سبي خو په سوشل میډیا باندې بیا ګډ شمیر فعالانو لخوا دغه جلسه استایل سوي او ورته یو تاریخي جلسه ویل سوي د پی ټی ایم مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داور وویل چې په نننۍ غونډه کې د شمالي وزیرستان خلک د توندلاریتوب جګړو او د ریاست لخوا د زور زیاتۍ په ضد یو موټی سوي د جلسې وروسته ښاغلی داور وایس اف امریکا دی وسره په مرکه کې ویلي چې کاسا هم د توندلارو په خلاف د پاکستان د ریاست فوزي کاروایي ضربې از عملیات ختم شوي دي خو لا اوس هم په وزیرستان کې خلک امن نه دي هدفي وژنې یا ټارګټ کلینګ روان دي او خلک په خپلو کورونو کې تننه مري د بلوچستان ایالت سرشار کوټه کې د جمعې په ورځ ځانمرګي بمی 14 په ضد 13 شپه هم خلکو احتجاج ته دوام ورکړی د ځانمرګي برید کې تر شلو زیات خلک وژل شوي او تر سلویش زیات شوبل شوي وو چې پکې زیاتره د هزاره ټولنې سره تعلق لرونکي وو د کوټې په هزارګنجۍ سیمه کې د میوو په منډۍ کې سوي 14 ذمهواري کاري حسین په نوم ترهګرې ډلې په خپل سر اخیستې تېره ورځ د شیعه تنظیم مجلس وحدت المسلمین مشرانو هم په احتجاج کې برخه اخیستې او د ملک مقتدره قوتونو څخه غوښتنه کړې چې د تحفظ دی ورکړي سي په احتجاج کې ناس خلکو د پاکستان د فوج او استخباراتي ادارو په ضد بینرونه پورته کړي وو مظاهره کوونکو د ترهګرۍ یو کاروبار بللی وو او وایي چې د ملک مقتدره ادارې د تشدد په دې پیښو د پیسو ګټلو کاروبار کوي دوی د ملک د وزیر اعظم عمران خان او دغه د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترګری په ځد پالیسی دی عملی کړی او په ملک کې د ازاره وو پښتنو او بلوسانو قتل عامته د پای ټکی کشیږي د امریکا په کانګرس کې د عدالتي چارو کمیټې مشر ویلي صدر ټرمپ په اړه د ځانمرګي وکیل رابرټ میولر رپورت ولسته وړاندې کړی سي چې وشایي صدر ټرمپ د کال 2018 په ټاکنو کې د روس کومک اخستی وو دغه راپور به دا هم په ډاګه کړي چې صدر ټرمپ د خپل ځان په ضد روانو تحقیقاتو خو خندان نه دی ولاړ کړي د کانګرس د جوډیشي کمیټې چیرمن جرل نیډر په خپله هم د صدر ټرمپ په ضد د روان تحقیقاتي ډلې غړی دی تېره ورځ د سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي اټارنی جرنل یا لوی سارنوال ویلیم بار د ځانګړي وکیل رابرټ میولر لخوا د صدر ټرمپ په اړه له تیرو 22 میاشتو راهیسې روان تحقیقاتي رپورټ ولسته وړاندې کړی او په سودان کې مظاهره کوونکي د کودتا وروسته د ملکی حکومت په سمدستي توګه د واک سپارلو غوښتنه کړې ده تیرونی د ولسمشر عمر البشیر زخیف او ځانو د دی خپل واک تر لاسه کړی د سودان مظاهره کوونکي غواړي چې ولسی حکومت پر ځای کړی سي او تر هغه به مظاهره ته دوام ورکوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسئ د خبرونو د تفصيلات وروسته تاسو ته هم په دې موضوعګانو تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. لومړی راپور تاسو ته د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په اړه درته وړاندې کوو چې تېره ورځ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې ترسره شوې ده. تفصيلات تاسو ته په دې اړه زموږ همکار شعیب زاده په یو راپور کې لري.
تیره ورځ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پلویانو یو لویه جلسه ترسره شوې چې پکې په زرګونو کسانو ګډون کړی دی. په دغه جلسه کې د پی ټی ایم مشرانو لکه منظور پښتین، سنا اعجاز، علي وزیر، محسن داوړ، د سیمې مشرانو او ځایي ځوانانو هم ویناګانې کړي او یو وار بیا یې د پاکستان په ریاست غږ کړی چې د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو امنیت دې خوندي کړي. د میرانشاه دغه جلسې ته زرګونو کسان راغلي وو چې پکې د بدرک شو خلکو خپل خپلوان او میرمنې هم شاملې وې. که څه هم د پاکستان په میډیا د دغه سترې جلسې په اړه هیڅ رپورټونه نه دی ورکړل شوی، خو په سوشل میډیا باندې د زیاترو فعالانو لخوا دغه جلسه ستایل شوې او یو تاریخي جلسه بلل شوې ده. یاد جلسې ته د وینا په وخت د غورځنګ مشرانو په وزیرستان کې د هدفي وجنو یا ټارګټ کلینګ او چاودنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په جلسه کې برخه اخیستونکو د پوز لخوا د ضربیاز په عملیاتو هم نیوکې وکړې او زیاته کړې ده چې که څه هم د عملیات اوس ختم شوي، خو پوځیان لا هم د خلکو په کورونو کې پراته دي. هغوی له ریاست وغوښتل چې عسکر دې د خلکو د کورونو راوباسي او کورونه دې بیرته د هغو مالکانو ته وسپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلې وینا کې د سیمې د وسایلو په اړه خبرې وکړې او د ضربیاز پوځي عملیاتو ته یې په اشاره سره وویل چې دغه عملیات د ترهګرۍ پر ضد جنگ نه و، بلکې دا په قبایلي سیمو کې د وسایلو د قبضه کولو دپاره جنگ و. ښاغلی پښتین وویل چې پوځ په مومندو کې کرومایټ، په وزیرستان کې سره زر او په خیبر کې د افغانستان سره لوی تجارتي لارې قبضه کول غواړي. د پی ټی ایم یو بل مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ وویل چې په نننۍ غونډه کې د شمالي وزیرستان خلک د تونلاریتوب، ورانی، جګړو او د ریاست لخوا د زور زیاتو پر ضد یو موټی شوي. جلسې ته د خپلې وینا وروسته ښاغلي محسن داوړ وایس اف امریکا دیو سره په یو مرکه کې وویل چې که څه هم د تونلارو پر ضد د پاکستان د ریاست پوځي کاروایی ضربیز عملیات ختم شوي، خو لا اوس هم په وزیرستان کې خلک په امن نه دي. هدفي وجنې یا ټارګټ کلینګ روان دي او خلک په خپلو کورونو کې دننه وژل کیږي. محسن داوړ د پاکستان د وزیر اعظم وی ورسته وینا ته په اشاره سره وویل چې اوس خو عمران خان هم ومنله چې دا ترهګری دوی جوړه کړې ده. دا دی بوزي خپل لاهور ته یا چا چې چرته جوړه کړې زمونږ له وزیرستان دی وباسي. ښاغلی داوړ د افغانستان د سولې د مذاکراتو په حق له هم خبرې وکړې او ټینګار یې وکړو چې افغانان دې د خپلې خوښې فیصلې ته پرېښودل شي. د تیرو په شان یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه لوی جلسې ته د پاکستان په میډیا کې هیڅ ځای نه دی ورکړی شوی، خو په سوشل میډیا په خاص توګه په ټویټر باندې د میرانشاه د جلسې په حق له ځانګړي هشټیګونه جوړ شوي او ګڼ شمېر کسانو یې په اړه پیغامونه او تبصرې لیکلي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی واده سارانه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڑا درته وړاندې کیږي. خبرونه کې بل راپور درته لرو. د بلوچستان ایالت سرشار کوټی کې د جمعې په ورځ ځانمرګي برید په زد 13 ورځ هم خلکو خپل احتجاج ته دوام ورکړي. د ځانمرګي برید کې تر 60 زیات خلک وژل شوي وو او تر 60 زیات شوبل شوي وو چې پکې زیاتره د ازارا ټولنې سره تعلق لرونکي وو. تفصيلات شفاق مومند درته وړاندې کوي.
د کوټې په هزار گنجی سیمه کې د میوو په منډهی کې د شوی 14 ذمہواری قاری حسین په نوم تر خګر ډلې په خپل سره خسته. 13 ورځ د شیعه تنظیم مجلس وحدت المسلمین ډلې مشرانو هم په احتجاج کې برخه اخیستې او د ملک مقتدر قوتونو څخه یې د تحفظ غوښتنې کولې. په احتجاج کې ناست خلکو د پاکستان د فوز او استخباراتي ادارو پر ضد بیرغونه پورته کړي وو او بینرونه یې هم په لاسو کې نیولي وو. مظاهره کوونکو ترخګری یو کاروبار بللی او وایي چې د ملک مقتدره ادارې د تشدد په دې پیښو کې د پیسو ګټلو کاروبار کوي. دوی د ملک د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترخګری پر ضد پالیسی دی عملی کړي او په ملک کې د هزارو پښتنو او بلوچو قتل عام ته دی د پای ټکی کېږدي. دوی غوښتنه کوله چې د نېشنل اکشن پلان پالیسی دی په ګرد ملک کې عملي کړي شي. کوټه کې د سړک په غربي اړخ دی احتجاجي ناسته کې خزي ماشومان او سپینګيري او ځوانان هم شامل وو. دا احتجاج د 13 ورځو راهسي جاری دی. په 12 کې د تشدد په پیښو کې د اکسپرس ورځپاڼه لیکي چې تر 500 نه زیات هزاره خلک وژل شوي دي. د هرې داسې پیښې وروسته د هزاره ټولنې لخوا احتجاجي ناستې شوي او ورسره د ملک عسکري او سیاسي مشرانو د بیا داسې پیښو نه کېدو او د تحفظ ژمنې کړې خو تر اوسه دغه ژمنې عملي کړل شوي نه دي. احتجاج کوونکي وایي چې مرکزي حکومت داسې پیښو بیا نه کېدو ضمانت چې نوي ورکړې دا مظاهره به دوام لري. د جمعې ورځې را په دې خوا یو شمېر صوبایي چارواکو د خبرو لپاره احتجاج کوونکو سره حل ځلې کړي خو دوی د احتجاج په ختمولو نه دي رضا شوي. په مظاهره کې برخه اخیستونکي یوې هزاره فیغلې د خولې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم دی د نیوزیلینډ د وزیر اعظم څخه زده کړو کې چرته چې په کرس چرچ کې په یو جماعت حمله کې 50 کسان وژل شوي وو او د هغې وروسته خپل وزیر اعظم جماعت ته لاړه او قاتل ته یې د سزا وعده هم پوره کړه. د وحدت المسلمین ډلې ځایي مشرانو 13 ورځ د ورځې په اخیره خبري کانفرنس وکړ او د حکومت څخه یې د نېشنل اکشن پلان د عملي کولو غوښتنې وکړې. دوی ویل چې په هزاره اقلیتي ډلې برید به ګرد نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې پاکستان د اقلیتي خلکو لپاره محفوظ ملک نه دی. د ډلې مرکزي مشر علامه راجا ناصر عباس وویل د کوټې خلک خپل ځانونه خوندي او محفوظ نه ګڼي. دوی ویل دلته یوازې عام خلک نه بلکې خپل د امنیتي ادارو ځایي خلک هم په داسې حملو کې وژل کیږي کوم چې د ریاست او صوبایي حکومت په اهلیت سنجیده پوښتنې راپورته کوي. د زیاته کړه ریاست ته پکار ده چې کلک ګامونه د اقلیتي خلکو د تحفظ لپاره پورته کړي ځکه چې دغه خلک په جنازو پورته کولو ستړي شوي دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دی واده خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سی د استوډیو څخه تاسو ته خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. سره ملګري اوسېږئ. سو شیبو کې به زموږ همکاران شفاق مومند او نایلا محمد تاسو ته سرنۍ خبرونه کې بي بي شیرین برخه او یوټیوب استوډیوز برخه وړاندې کوي چې تاسو کوی سي دا خبرونه د رادیو تر څنګ په ټي وي هم وګورئ، د سټلایټ د لارې او د دیوا په وپاڼو به هم دا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه نشر کیږي. نو د فیسبوک په پاڼه تاسو تاسو کوئ سی چې وی هم ګوري او که خبرونه کې برخه اخیستل غواړي نو پیغام هم لیږی سي. د دې ترڅنګ تاسو به په یوټیوب چینل او د دیوا په وپانه هم د خبرونه په ژوندۍ بڑا وګوري. اوس تاسو نړیوال راپورونه هم په خبرونه کې وړاندې کوو. وړمبی هم د امریکا په اړه راپور لرو چې د امریکا په کانګرس کې د عدالتي چارو کمیټې مشر ویلي دی چې صدر ټرمپ په اړه دی د ځانګړي وکیل رابرټ مولر راپور ولس ته وړاندې کړی سي. تفصیلات تاسو د بختور شاه په راپور کې لرو.
د امریکا په کانګرس کې د عدالتي چارو د کمیټې مشر ویلي د صدر ټرمپ په اړه دی د ځانګړي وکیل رابرټ مولر رپورت ولس ته وړاندې کړی شي چې وخوایي صدر ټرمپ ته کال 2016 په صدارتي انتخاباتو کې د روس نه خو کومک نه واخیسته. دغه رپورت به دا هم په ډاګه کړي چې صدر ټرمپ ته خپل ځان په ضد روانو تحقیقاتو کې خندان خو نه ولاړ کړي. د امریکا په کانګرس کې د جوډیشری کمیټې چیرمین جیرول نیډلر چې په خپل هم د صدر ټرمپ په ضد د روان تحقیقاتي ډلې غړی دی، تیر ورځ سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي اټارنی جنرل یا لوی سارنوال ویلیام بار د ځانګړي وکیل رابرټ مولر لخوا د صدر ټرمپ په اړه له تیرو 22 میاشتو راهسې روان تحقیقاتي رپورت ولست وړاندې کړي. د رابرټ مولر لخوا د 1400 مخونو دغه رپورت په اړه امکان دی چې اټارنی جنرل ویلیام بار به نن یا سبا ولست وړاندې کړي چې په کال 2016 کې شوي صدارتي انتخاباتو کې صدر ټرمپ د روس سره اړیکې لرلې وي او کنه. ویلیام بار ویلي دا به هڅه کوي چې د مولر د رپورت زیاتره برخه ښکاره کړي، خو هغه رازونه چې د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا په دغه رپورت کې شامل دي هغه به پټو ساتي. خو د جوډیشری کمیټې مشر نیډلر ویلي کانګرس او جوډیشل کمیټې د مولر د پوره رپورت نه بې خبره ساتل به زیاتې وي. د اټارنی جنرل ویلیام بار او د انصاف په وزارت کې ځینې کسان د ځانګړي وکیل رابرټ مولر او د هغه د تحقیقاتي ډلې نه علاوه په امریکا کې نور څوک د دغه رپورت نه خبر نه دي چې په تیرو 22 میاشتو کې د صدر ټرمپ په اړه کوم معلومات راټول شوي دي. آیا صدر ټرمپ رښتیا هم د کال 2016 په صدارتي انتخاباتو کې د روس نه کومک اخیستی وو او آیا نوموړي د ځان په ضد روانو تحقیقاتو کې سر ډول خندان خو نه و اچولي؟ اټارنی جنرل ویلیام بار دریو نه وړاندې د مولر د سرګندونو په اړه د سلورو پاڼو یو لنډ تفصیل هم ورکړی وو چې وایي صدر ټرمپ او د هغه د کمپین غړو په تیرو صدارتي انتخاباتو کې د روس سره رابطې نه وې کړې چې دغه انتخاباتو په ګټلو کې ورسره مرستې وکړي. خو ښاغلی مولر د صدر ټرمپ په ضد د پلټنو په لاره کې د خندانو ولاړولو په اړه کومې فیصلې ته نه رسیدلې. نو اټارنی جنرل ویلیام بار او ډیپټی اټارنی جنرل راډ روزنسټاین په خپل فیصله کړی چې صدر ټرمپ په دغه تحقیقاتو کې د مشکلاتو پیدا کولو په جرم کې ککړ نه دی. د اټارنی جنرل ویلیام بار په دغه فیصله د ډیموکرات ګوند غړي نیډلر چې د جوډیشری کمیټې مشر هم دی نیوکه کړی دی چې د نوموړي دغه فیصلې ته دی بیا کتنه وشي چې ګنې صدر ټرمپ د ځان په ضد په دغه پلټنو کې خندان ولاړ کړی وو او کنه. خو صدر ټرمپ په یو ټویټ پیغام کې د ښاغلي نیډلر په دغه غوښتنو ټکونه کړی دي او ویلي دي په کومو پلټنو چې په تیرو دوو کالو کې 3.5 کروڑ ډالرې مصرف شوي چې ثابته کړې ده چې روس په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې، نو بیا د دغسې نورو پلټنو څه ضرورت پاتې شو؟ اټارنی جنرل ویلیام بار به نن یا سبا د صدر ټرمپ په اړه د رابرټ مولر د رپورت ځینې برخې ولسته په ډاګه کړي. خو د ډیموکرات ګوند ځینې غړي نیوکه کوي د مولر ټول د 1400 پاڼو رپورت دی ولسته په ډاګه کړی شي.
د واشنگټن ډي سي نا دا وی او ای ډي وا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي. تاسو اوس په خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو او مطبوعاتو ته کتنه کړی ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب. او نن موضوع چې کوم ټاکلی دی په هند کې د روانو ټاکنو په اړه دی.
هندوستان د آبادۍ لحاظ سره د دنیا د ټولو نه لوی جمهوري ملکیاتیږي. نن سبا په هندوستان کې عام انتخابونه روان دي. د انتخابونو لومړۍ مرحله مکمل شوې ده او د لومړۍ مرحلې د نتیجو نه معلومه شوې ده چې د موجوده وزیر اعظم مودي بھارتیا جنتا پارټي مخ په وړاندې روانه ده. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د هندوستان د انتخابونو په باب له د اخبار د نامتو صحافي او تجزیه نگار جیفری جیټلمن یو تفصیلی تجزیاتی او معلوماتی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی چې د نریندرا مودی په دور کې هندو قوم پرسته سر راپورته کړی دی او دی هندوستان نور تقسیم کړی دی. جیفری جیټلمن د خپل مضمون شروع په زور دلی خار کې د مستریانو په یو لوی بازار کې کار کوونکو مستریانو سره د خپلو خبرو اترو نه کړی ده. دغه بازار کې ټول مستریان مسلمانان دي. دوی جیفری ته وایي چې موږ د ورځې خو په تسلی سره کار کوو، خو د شپې یوازې کورونو ته د تلو په وخت یریږو. دغو مستریانو نه چې د سیاست په حواله تپوسونه وشول نو د ویرې د هغوی ژبې اوچې شوې. یو مستری عبدالعدنان په ویره ویره وایي که زه د سیاست په اړه څه خبره کوم نو اوس به مې څوک ځوړند کی او د تپوس مې هم څوک نشته، ځکه چې زموږ حکومت ما هندی نه تسلیموي. هر کله چې زما نیکونه د سوونو کالو راسې په دې خاوره آباد را روان دي. جیفری خپل مضمون کې لیکي چې نریندرا مودی په کال 2014 کې د هندوستان وزیر اعظم غوره کړی شو، ځکه چې د خلکو سره د هندوستان د معیشت د خیراده کولو، د بډو رشوتونو د نغي وستو او په عالمی سطح د هندوستان د کردار د نور مضبوطولو لوزونه کړي وو. د 15 کاله حکومت نه پس نن خلک د نریندرا مودی باره کې سوچ کوي چې د کومو کارونو لوزونه کړي وو په دغه لوري کم از کم سلګ ډیر پرمختګ شوی دی. خو دا یو حقیقت دی چې د هندوستان سیکولر ایجنډا د نریندرا مودی په خپو کې اړوندای ده. هر کله چې مودی یوې داسې سیاسي پارټۍ سره تعلق لري چې هغه د هندوستان نه د یو هندو ملک د جوړولو په تکل کې ده. د ښاغلي نریندرا مودی ډیر روشن خیاله مرستیالان په دې تمه ناست دي چې مودی به فرقه پرستۍ نه لاس واخلي. خو د بی جی پی پارټۍ په تیرو 15 کالو کې د ځانځاني د پالیسۍ پرچار کړی دی، کمی چې د وړاندې نه تر خطرناک حد پورې تقسیم شوی هندوستان نور زیات تقسیم کړی دی. مضمون زیاتی اوس هر کله چې علامی بیا د نریندرا مودی د غوره کېدو او په اقتدار کې دراتلو دي نو زیات ګمانونه اوس دا دي چې د هندو د قام پرستۍ او د دې مخه د هندوستان د معاشري د تقسیمېدو ایجنډا به نوره توندېږي. د دې ایجنډې اثرات خو په کال 2014 کې د مودی د وزیر اعظم جوړېدو نه یو څو میاشتې پس راښکاره شوي وو، کله چې په ټول هندوستان کې سرتېز هندوانو د مسلمانانو په دې باندې قتلان ته لاس واچولو چې دوی غواګانې حلالوي، ځکه چې هندوان غوا ډېره مقدسه ګڼي. نامتو صحافی جیفری خپل مضمون کې نور لیکي چې سرکاري ادارو او محکمو د تاریخ د کتابونو د اثرینو لیکلو کار ته لاس اچولې دی. د مسلمانانو په نوم سرکاري تور د جوړو ځایونو نمونه په هندو تاریخي نومونو کې بدلولې شي. د هندوستان د بشري حقوقو مرستیالان او سیاسي تجزیه نگاران په دې خبره متفق دي چې د مودی په اقتدار کې د دوی ملک نه یوازې د مسلمانانو او د هندوانو په منځ کې نور زیات تقسیم شوی دی، ولی په اوچته او نیچ ذاتونو کې او په نرو او خوځو کې تقسیم هم پکې واضحه لیدې شي. یو ریټایرډ تاریخ نویس ادیتا مکرجی وایي چې په ساده ټکو کې به وایو چې دا هر څه د فرقیز او مذهبي جنونیت علامې دي. خاغری مکرجی زیاته کا چې د هندوستان لومړي وزیر اعظم جواهر لال نهرو پیشګوئی کړې وه که هندوستان کې هر کله فرقیز او مذهبي لیونتوب سر راپورته کولو نو دا به د هندو په اکثریتي فرقیز شکل کې وي. جیفری جیټلمن نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې خپل لنډه شان تجزیه کې لیکلی دي چې د هندوستان 80% آبادی د هندوانو ده. خو د دې جدید ملک بانیانو ګاندی او نهرو هندوستان نه د یو مذهبي ملک جوړېدو سخت مخالفت کړی وو، خو نن سبا په خلکو کې د مودی مقبولیت هندوستان نه د مذهبي ملک جوړېدو خطرې راولاړې کړې دي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
وایس اف امریکا جوړه خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي. تاسو ته خبرونه کې د سیمې څخه یو بل راپور وړاندې کوو چې په پاکستان کې د ترګرو ته د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د لیږلو د مخنیوي په حق لا به اوس نوي ګامونه پورته کوي، او د دې ګامونو اعلان هم کړی دی چې پکې دا هم شامل ده چې د سرو زرو کاروبار کوونکي یا د سرو زرو اخیستونکو ډیټا به هم اوس جمع کیږي. تفصیلات تاسو په دې اړه د ارشد حسین په راپور کې لرو.
کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان به لارښودنې نوې هدایات جاری کړي چې مقصد یې په غیر قانوني ډول د رقمونو بهر هیوادونو ته د انتقال، د ترهګرو د مالی مرستو او په لویه کچه د تباهۍ خورونکو وسلو ترلاسه کولو لپاره د پیسو د مخنیوي ګامونه پورته کړي شي. ورسپانه ډان په خپل یو رپورټ کې وایي چې د ایف ای ٹی ایف لخوا پاکستان ته د عمل درآمد لپاره د ورکړې شوي کاریز پلان د جاج نمخ کې دا هدایات د انشورنس څانګې، د سټاک بروکرز او د غیر بینکاری مالیاتي ادارو ته د خپل صارفینو د پیژنګلو په نامه ورکړې شوې دي. ښکارا دی چې پاکستان دا وخت د ایف ای ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دی، او کچره پاکستان د ایف ای ٹی ایف په شرطونو عمل درآمد ونه کړې شو نو نوم یې د خړ فهرست نه تور فهرست تلې شي. د سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ویان ډیو ریډیو ته ویلي دا هدایات نوې نه دي، او کمیشن ټینګار کوي چې د موادو او د خطرو په اساس په مناسب وخت د صارفینو پیژنګلو او د هغوی تحقیق کول انتهایی مهم دي. څېړونکي وایي لا قانون تر هغه ډلې اکثر له مالی مرستې د سرو زرو د اتیاتو په شکل کې ترلاسه کوي. د اقتصادي چارو کارپوه عابد قیوم سلهری ډیو ریډیو ته وایي دا د هیواد د معیشت په لیکلې بڼه کې د راوستو په لوري یو مهم ګام دی. هغه وایي دا باوري ده چې دې سره به د ایف ای ٹی ایف ځینې مطالبې پوره شي، خو چې کله موږ د متوازی اقتصاد خبره کوو نو دا نه ګڼو چې په دې کې ګڼې ټوله پیسه توره ده، خو په دې کې هغه پیسه هم شامل ده سته چې بلیک منی ویلې کېږي، او د دغه پیسو اکثر له سرمایه کاری د سرو زرو په کاروبار کې کېږي، او د دې ریکارډ هم نوي، او دا پته هم نه لګي چې دا پیسه د چرته نه راغلې ده. څېړونکي دا هم وایي چې د حکومت کار رولز او اصول جوړول دي، خو په دې عمل کول به ډېر ګران وي. بل اړخته یو بل اقتصاد پوه ډاکټر طاهر حجازي هم د اقتصاد په دستاویزي شکل کې راوستل یو مهم ګام بلي. خوای چې د ډیرو بندیزونو له کبله دا وې رښتا چې کاروباریان خپل کاروبارونه بهر هیواد ته یوسي.
زما خیال دا ښه ده چې دې باندې زیات توجه دې راکړي. دا ایزی وې ده. دلته چې نوټونه چې کوم څنګه هغه ډېر غټي، او دا ټول چې کوم یو لږ د ګولډ یو ویلیو ډېر زیات.
پاکستان د تر هغه د مالی مرستو او د مالی لانډرینګ د مخنیوي لپاره دا نوې هدایت په یو داسې وخت کې جاری کړي چې د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس به په راتلونکي میاشت کې په هغه کاریز پلان د پاکستان د عمل درآمد جاج اخلي چې د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانوني ډول د پیسو د ترسیل د مخنیوي لپاره ورکړی وو. د ایف ای ٹی ایف جایزه غونډه به په راتلونکي میاشت کې په کولمبو کې کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.